د ځوانانو خبرونه د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېر عمر یې د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس یې نه زده کیږي.
تروسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډېر زیات ترې نه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې ایښی، نږدې ملګري قاري ګل بولي، خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1906 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولي علم اړوند په سپیس کلي کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو ترڅنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې په دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لمدغه 1100 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې، ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډېری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډېری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نه شي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې او ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړم، څنګه مې ستونزې حل کړم او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو ترڅنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپل او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماینده دختونو زاړه کتابچه د هغه عمر حاصل او یبره دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخې زما په ان باندې ژوند بدلون کړه. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په پایل کې لیکلی دی، او ما یو کتاب ولوست زما ژوند ډیر بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي، یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه بله چاپ شوي نه ول، موږ به دا هغه پروف لوستل او ایډیټ کوبم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه یوه کرښه خپروله. ډیری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یو وړه هڅه وکړه، یو وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډیرو خلکو ته مو ونه شوی رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژورلیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یو برخه ژورلیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یو برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او له دې کتاب دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولای شو دغسې یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترې نه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلی وړ کړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو، نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لرې کړي دي. که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي، نو دی بیا کولی شي چې نور کتابونه هم ولولي، او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی پخپله یو ښه لیکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښې پرېکړې وکړی شي، او د خبرې تنور خلق غوږ ونیسي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړئ چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زاړه مین د دښتونو زړه کتابچه کې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغو کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولی شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډېره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرې نږ د بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسېدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړې، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب کو ستدي کتاب یو څو خي خبري را سره شریک کړی.
زه یو څو جوړ لیدو نام تاسو ته ولولم. یوازې ورستۍ پوړی ته د خطلو کوخخ مکړه. هلته چې ورسېدی له بیر تر کته کېدن پرته بل لار نشته. په هر پوړی کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یاده هر ورځ داس څول ولا چې هیڅ څوک نه ولولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅ څوک په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅ څوک کوم ته په اسانۍ زړه نه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوا چې له نهیلۍ دې را ګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وایې نه زغمې نه شي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یو دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تباه کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډېر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي، له ډېرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې را ګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی دغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي، یا دی په اړه باندې فکر کولی شي، یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپله لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پرېکړې به په خپله کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډېر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې یې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي، او ځینې یې بیا وروسته پاتې کیږي، او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کېده. دا چې ولې له ده یورو
یو د مکتب فشار داسونه یو د کورس و بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله، یو د ډال له خطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی. شیان موږ خپل ښه زده کړی څه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو شي پوښتنه کول، دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول چې هغه به چې ورته کېناستلو چې شم زده وو هغه به هم یاده وتل. بیا وهلو به یم، ټکولو به یم، نوم به یم را باندې کېښودو، هسې تقیرول به یې. بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
دوم ټولګي زده کوونکي که راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم له درسونو زړه توري کړي.
استادان دي ریوار درته درس تشریح کې تی کرا کې نه الته نو ټوای چا ځا نه وي خې غو ته نه وای تا څنګه زده ده کنه سیز ده دیم نه وحی دی ټول سمفیان الته ناشتی شرمی د څنګه ما وحی الته سی استاد لار سی بیا ټول در زوای دیو سم نام رتوری استاد نام بیخی زرم نکی سر مکتب تلار.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دي موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځای داخلي دی، باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکی دی لوبی په وخت، دای باید خوب وکی دی خوب په وخت، دای باید درس ووای که نه وی ته باید د زمینه سازی ورته وکی چې دای درس ووای. مطلب د ډب او ادب کې څو سره وتل د کچیر ته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس ووای بل باید هیڅ ونه وکی. د ماشوم هغه فطری غوښتنې موږ ورو وجلی، هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه څه چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. دی تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بیرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره یې درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت یې درس نه زده کېده، خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکراروو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد موږ ته ښه درس راته ویلې، هر ځل به درس سره تکراروو، روزمره به چې موږ تللو کورنۍ ته دنده به یې کتله، هغه به یې هاپرین را کوو او کوم درس به هم څه نه وزه، بیا به راته تکراروو، تیر درس به تکراروو، نوی درس به تکرار تکرار، زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکراروو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینوم درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کېږم. یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځانونه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ وي، عادي مشکل وي، زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونو وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوه وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلار وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډاریږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په همغو برخو کې، په همغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې د هغه باید مد نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس د سټیج لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندی کی لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مختبوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثیلي بڑے سره واخلي، یو بل موضوع ده کې شاګرد په تشریح بڑے سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکې چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زموږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سم شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا د به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي که نه نور به هم له خپل درسونو سره رابطه کمزور شي؟
له بده مرغه زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهم موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخ ته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړې دي چې لغنه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سی هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید هغه د درس کوم مفرده چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتو سره مخ ته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه سي، ولوا اگر کوم موضوع سختي دا مسلکی وړتیا به دوستا سره موجود دي. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چیندې چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کومه چوکۍ کېني تر امتحانونو پورې په مغه چوکۍ باندې نسته، در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ملسي دي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یو طریقه زده کړه ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلاس ده په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ خوندو کړم نه ده. زموږ خوندو یوازنی تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده. کاغه منفی اړخ خو کاغه مثبت اړخ خو منفی اړخ مخې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نسی کولای، همدغه دوی ته مثبت کړي چې ما شاګرد وو هغه خلک کیناست په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده، در حال چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده. هغه تحقیر سوی ده په مغه سات کې، هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولی استاد داسې قیاس کې د شاګرد ماته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتودونه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کېني چې بل شاګرد کېدای شي لږ زره کم ذهن یې سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فاکتور څه کورنۍ ده. زموږ تاسې سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه هم په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروف کار کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې، در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردانو له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
درنو اوریدونکو، دا وعده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت درته غواړم.
د ازادي ملمه
اول خپل نوم راوه.
خپل پدامامت.
پدامامت د کوم ځای اوسیدونکې؟
زه غزنی.
تاسو یو هنرمند یاست؟ تاسو ډولک ژغوي؟ دا ډولک تاسو له څومره وخت ژغوي تر اوسه پورې؟
دا ډولک صاحب تقریبا 40 کال کی زمان.
اول څه د ډولک را شروع کاوه؟ عمر دې څومره وو او څنګه دې را شروع کو؟
دا صاحب زه لاس کالانه وم صاحب، کابل کې مې دا ډولک شروع کو په دې کار پایلو.
څنګه دې را شروع کو؟ مثلا دا د شوق و داستا مجبوري و داستا خواهش و غوښتنه دې و څنګه دې را شروع کړه؟ اکثره ته وکي
ډولک څه مزده کو زه لاس کالانه بیا په کابل کې وم، دا پدی دولک باندې ما شوک زولارم زدم کو بیا تقریبا یو نیم میاست دو میاست درې میاست ز شاګردم کوچه خرابات شاګردم بیا د دولک مزده کو بیا لغه بعد زتی و دو تتلم کابل کې ساس کو لغین ذکرالو دلت تر دې جه
په هنر کې ډیر شان دی رباب ارمونیا مطلب مش په پښتو کې تقریبا ما چې اوریدلې دی له هنرمندانو شپوش پیته کڅلور شپته داسې عالی دی چې هغه په د افغانستان کې غول کیږي تا ولې دغه ډولک په کې انتخاب
ډولک خو په دې انتخاب کې شوق مې و اوس وی او شوق مې ما په موسیقي کې ډولک مې مزده دی تبله زیربغلی باجا د سو شیان مزده دی
خو هغه زیات شوق چې دغه له ډولک سره ده
ډېر شوق چې مې دغه له تبلې سره ده هغه جوړې تبله نه ده او ساغم غاغم
د دې پرته چې موږ نورې پوښتنې وکړو یا نورې غږېدا وکړو یا مطلب نور په مخ سره لاړ سو که ته دغه د خپل پند ښکاره کړې راته مثلا ډولک لږ راته ووایې
دا ګردن میږي دا تال څه ده
دا اوس ته کومه نغمه ډېر په زړه پورې ډېر ښه دې ته ولې ګدا وایي
دې ته ګدا په دې وایي چې دغه نوم یې ګدا ده پوه شوې دا راغلی له پخوا دغسې نوم لري دغسې حساب لري دغسې قاعده لري موسیقي مسې ده دغسې هر پرده یې نوم لري هر تال سې وایي هغه نوم لري
زه داسې فکر کوم چې دغه کوم نوم چې تاسې واخیستئ داسې ده لکه دا چې د هندوستاني موسیقي یا دا نوم له هندوستانه راغلی که دا د افغانستان د موسیقي خپل نوم ده
یا دا د افغانستان خپل نوم ده خو په هندوستان کې هم دغه شی ده او دغه یو شی دی افغانستان ځانته دی هندوستان ځانته دی خو بیا په هنر کې په تال کې په دې شیانو کې یو دی دا ګداسې ده دورې هم دغسې ده دلته هم دغسې
ته اول څه د شروع کوو تا خبره وکړه چې زما ډېر شوق ورسره د شوق تر څنګ تاسو کله داسې په مسلکي ځایونو کې هم هلته برخه واخیسته یا هم هغه شاګردي وکړه یا هم استاذي استاد څوک درلودو چې موسیقي درته زده کړي
وو والله استاد مې مو خو زما مسلک دغه دی پوه شوې موږ کسب دغه دی کار هم دغه دی
یعنی داسې ده چې ستاسو په کورنۍ کې نور هم څوک دغه کار کوي
والله کورنۍ کې څوک نشته خو نور خپلوان هم ډېر دي ما هم له غوچ زده کړې
دغه موسیقي کله چې ما ځینو هنرمندانو سره خبرې کړې دي هغه داسې وي چې ځینې وخت دی هغه موسیقي د لیونتوب یا د جنونیت تر حده پورې دی پکې غرکیږي دی پکې جنون ته رسیږي پکې تاسې کله کله دا ډولک وایې داسې پکې جذبه دی اخلي پکې غرکیږي که څنګه یي
والله خامخا موسیقي قصوره کمه دی اوس بعض خلک وایي چې موسیقي په سمه طریقه باندې وویل شي یا ورور کوم غیر شیان پکې یاد نه سي خو موسیقي توان نه لري خو بیا څه مقصد کوم دغه پکې راسي بیا توان لري مقصد
داسې نورې خبرې وکړو له تاسو څخه یو بله داسې نغمه اورو په دغه ډولک کې چې ستاسو ډېره خوښه یې ډېر په زړه پورې ډېر دا درته معلومېږي چې ستا اوس کومه نغمه ده موږ درته کوم نوم ویلی شو
دا صاحب یو آواز پکې راځي هغه به زه درته وایم چې د احمد ظاهر دی باز آمدی ای جان من جان را فدا او دغه تل څه ده وانس نومېږي وانس
ډېر ښه دغه تبله چې تا یو زده کړه مطلب ډېرو محفلونو ته لاړې کوم هغه محفلونه دي چې تا به ډېر خوند ورڅخه اخیست ته به ډېر متاثره کولې چې هغو مجلسونو ته به ته لاړې او تا به ډېر په شوق او ډېر په لزړه په اصطلاح باندې هغه ډولک غږاوه
والله شوق خو مې یا ما په کابل کې هم ډېر وخت ډولک والې تبله مې والې خو دلته یو نرمن لغو سره مې ډېر شوق و دلته یو دمبورۍ و هغه د کابل له خوا و ډېر ښه دمبورۍ والا
دغه مشکل دغه ډولزن وینو یا غي اورو اغي یا اتنچان سره مش خبرې کړې دي دی وای سي مثلا دغه تننه یا د موسیقي یا د ډول خپل خپل سیمې دي مثلا د پکتیکا سیمه ده یا مثلا د غزنی جلا ده یا مثلا د لوګر جلا ده یا د خواته د زابل او د کندهار ده دغه تاسو په دې کې دغه د سیمو موسیقي ژغولی سي مثلا که زه درته وایم چې د لوګر په دغه باندې ته یو ډولک یو نغمه راته ونیسه داسو تاسو په کې ژغولی سي
والا خو داس چل داس د لوګر ځانته موسیقي ده د غزنی ځانته دي د کابل ځانته دي د کندهار ځانته دي پوس پارک لري پکې
مثلا کدلته زموږ اوریدونکو ناس یو غره تا غوښتنه دا وکړي چې ته د لوګر یا د لوګری ساز یو نغمه راته پکې ونیسه ته باغ څنګه پکې نیسې
دی بیا دا ډیر غږی دا زس ځوان اوس خوږ ورته ونیسه
اندا ډول د غزنی د سیمې در معلومیږي مثلا په غزنی کې بیا هغه د غزنی د محلي موسیقي کوم یو ځانګړی سبک ته یو ځانګړی نغمه ده
په غزنی کې صدا د زموږ تاسو داس رواج هم ده لکه د کابل پوسې د غزنی د ښار او څه څه د اطراف دي د هغه د کرباغ بیا ځانته کرباغ خو ځانته د غل دي هغه خو اتن دي بیا د کرباغ الاپای نومیږي
یو الاپای یو ترس دغه کې په دغه شکل
غزنی کې دا د خار کې بیا دا بابایدار او دا ګندشکاک او دا شیان چلیږي ډیر زه به درته وایم
ډولک څه وایې کنه تاسو ټول شپې رڼولې سيته داسې وخت چې ما تاسو دلې شپې رڼولې د ډولک په حالو باندې ستړي کول یې نه تاسو
ولا ستړي کېدو خامخا خو شوق ولک په پېدو س نه په ستړي دا پېدو نه په شي مخصص شوق هم نه پېدو ستړي کېږي
دا ته لاسونه په مم نه خوږي دوه باندې
یا ولا یا مون نه پېدې پزان باندې زه هغه د لاس خوې دا زه به درته وایم چې یاره که بې جای وږي بیا د لاس خوېږي که په جای وږي بیا نه خوېږي هغه یو جای ستا
مطلب خپل هنر به ورسره کړې
هنر دا هنر ده دا خو زور نه غواړي دا
یعنی که غلطي وکړې لاس خوږېږي
که غلطي وکړې لاس پرې کوي
یو بل ډولکی سره ما کله څوخ مخ خبرې کړې و هغه ویل چې کله کله لاس خوږېدو ته دا لاس سره کړی وو تام کله کله دا لاس ورته سره کول
یا زه دغه څه نه کوم او ما درته سړی بې جای لاس وږي او بې جای لاس ورواچي ذاتي لاس پرې کوي او خامخا تاوان ورته کوي
دغه موسیقي ستا ژغول دا رباب چې دی دغه څه ډولک ستا واهو خپل وخت کې یا وه یا شاید پراتلونکي کې بیا وې تر اوسه پوری سندرې مو سره ویلې دي
ولا سندرې ډېر ویلې په کرباخ کې ومه ډېر وخت ما باجاواله اوازونه مې ویلې ذاتي اوس دلته سره غالم دلته نه دی ویلې
دا ډولک سي واو ما ځینې ډولکان لیدلې دي هغه سندرې مو سره ویلې تابل ډولک سره سندره ویلې کنه
ولا له ډولک سره خمنه دا ویلې ما درته یو 15 کال شپه کال اته کال کرباخ کوم بیا مې دوري اوازونه ویل
استاد که مثلا تا د ډولک سره سندره ویلې دا یاد نه دا ویلې اوس کدل ته یو سندره له ډولک سره راته وایې
سعید زبیوان کوم اواز درته وایم ته وایې
ګوره مثلا پښتو پارسی دواړه زموږ د افغانستان ملي ژبې دي دا دواړه موږ ته ډېرې خوږې دي او په دواړو باندې پوهېږو که یو پښتو وایې او بیا پارسی وایې نو خوند به وکړو
مله اواز تو ذاتی کار کوم
راځه مهرباني
ولا داس دغه سو دلته ډیر وخت आवाज نه ویل دلته دغه را له اوس یو आवाज وایم درته
مطلب زره انتظار وکم اوریدونکو انتظار وکم
یو आवाज د ماپ کرباخ کې ډیر وایو هغه به درته وایم
تاسو خوش
مست منگے بروڑے دے سلم دل بروڑے دے مست منگے بروڑے دے سلم دل بروڑے دے عالم لانی سے یار پون روڑے دے عالم لانی سے یار پون روڑے دے مست منگے بر مستی گرش ددی دن کے جی مست منگے بروڑ دے مست گرش ددی دن کے جی مست منگے بروڑ دے لنگ غرم کے لینا کور کبھی خوب مست منگے بروڑ دے سلم دل بروڑ دے عالم لان سے یار پونر وڑے دے عالم لان سے یار پونر وڑے مست منگے بر
واو دیش دیش استاد داس تر مری میج سستا جب مورنی جب پشتو نہ تھا
مورنی جب پارسی دا صاحب
چ پارسی دنو بیا خپل تا په پارسی می وسندر اورو
او او به و
راځه مهرباني وکړه
باز آمدی ای جان من جان را فدا ای جان تو جان منی صد هم چو من قربان تو قربان تو گفتی که جانانی تو جانان من جانان من گفتی که هی رانی کی ای ران تو ای ران تو باز آمدی ای جان من جان را فدا ای جان تو
واو دیر پزل پوری استاد استاد ار کی سبگر هر هنرمند هر د خپل مسلک خاون په اوسنی وخت په خپل تللیو پسې ډیر خوابت دي حتی کله کله ځینې داسې کسان ملګري دي چې زړا پسې ورځي ته په دا خپلو هنرمندانو پسې په دا خپلو تللو پسې په دا خپلو هم مسلکو پسې خوابت یې که نه یې پسې خوابت یې
والله خامخا نو غټ غټ هنرمندان دي چې اوس تللي دي خدای دې وبخښي او خامخا سړی خوابه دی کېږي خامخا دغه کېږي
استاد که چیرې زموږ پخواني هنرمندان ژوندي وای خان قرباغی مطلب بیلتون داسې په زرګونو په سلګونو نور دي که نه که هغه وخت ته وایي د هغې زمانې ډولک ژغوونکی وای دا غوښتنه به دې څه وه چې یا خواهش به دې څه وس له چا سره دې موسیقي ژغولی
والله خو داسې چل داسې ما ته پخپله دا په دا موسیقي خو دوه رقامه دي پوه شوې هغه خلک هغه غټ غټ استادان چې دي هغه آرامه موسیقي ژغوي پوه شوې دا اوس ځوانان چې دي دا خو مالی ساز کوي موسیقي دوه بخشه دي پوه شوې داس مالی ساز کوي هغه ځان ته دي هغه استادي اوازونه څه وایي هغه ځان ته دي ما ته په خپله یاره په دا خپل هنر کې زه وایم څه دا ټول ځوان ورسره وایي د دغه استادانو سره لکه خان قرباغی او لکه استاد اولمیر و یا دا نور نشناس دا خلک کله پیدا کیږي اوس هغه خلک ځانته خلک وو د هغو خلکو هغه طرزونه خو هم غږولی سي که نه چې مثلا اوس خان کره باغې د دغه جلا موسیقي ده په ټول افغانستان کې ډېره یو په زړه پورې موسیقي ده مثلا ناشناس بیلتون سلام لوګری او داسې په زرګونو په سلګونو نور دغه د خان کره باغې نغمې دي په دغه کې خوښې دي په ډولک کې
والا خو اوس خو دغه کومه تیاری نه لرم خو د خان کره باغې اوازونه مې زده دي خو اوس نسته راسره دا
مثلا سندرې خو دې نه دي مطلب یاد له ذهنه وتلی دي یا تا په هغه دغه کې وینه دي په ډوله کې خو هغه نیولی سي که نه په ډوله کې راته ونیس
د خان کره باغي صاحب وای مو په بام ولاړ ای زنګیږي ولای لا درنګ دی ولا زیړ تا جانو
استاد تاسو پوهیږئ چې لتیرو تقریبا شاوخوا دوه کالو څخه په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګیدلې ده کله کله داسې په کور کې سکره تنها سي یا مطلب په اصطلاح ډېر ګرم و کې ډېر غم در ولاړ سي کله کله موسیقي ژغې
والله زه په خپل سره بندیز راغلی دولک مې نه ده ژغولی په دې سه وروره ته خوندم نه کوي اوس وخت یې نسته پوه شوې یا نېغه کوم
یعنې هېڅ په فکر کې نه در ګرځي چې دا شی وکړي
په فکر خو مې ګرځي والله کله کله په میز میز باندې چوکۍ ملکۍ باندې کښېنم له ځانه سره غږوم خو مقصد دولک سره مې نه ده والی
اغه کله کرسچینی دغه د سندره مندرم د سل ځان سره زمزمه کوي کنه زمزمه کوي
مو خو نو خامہ خاص پیاد راس کله کله بیا اوازم د ځان سره وایو
د ست موسیقي په وره باندې کوم خاطره ته د جوړک په وره لري نه لري
خاطره خدا شل د ما درته سره خاطره می دغه د سازو ته تلم خوشاله وم وروره سات می تیر و خزوان برابر و دغه خاطره ده
مثلا په دادو دغه کې چې تاسو کوم د محفلونه د موسیقي کول تاسو په خوا داسې د زنانه محفلو ته تلئ که نه تلئ
والله صاحب په هغه وخت زه کوچنی وم خامخا ښځو ته موساس کوو په هغه وخت کوچنی وم د تقریبا د کارمل په وخت ما په یاد کېږي زه د هغو نه لږ وم لس کنه دولس کلنه وم چې زه سازو ته تلم بیا ښځو ته تلم دوه نفره
یو سړی په بل و هغه به اوازخوان وو او ته به چې وی سندرغاړی به و او ته چې به وی ستا به ډوله کوته ژغاو
ما تبله واله هغه جوړۍ تبله نه ده
مو
هغه مې واله اوازخوان نه وم په وخت
اول وار چې د موسیقي را شروع کړه اول وار د چیرې داسې محفل ته چې لاړې څه ډول محفل ودریادېږي
و په یاد کېږي خو مې اول سر سم زده کړو بیا دلته دغه ته ولاړو چل ستون خواته یو جای و بیا هغه یو شناخته و لغو سره تللی وو ما په یاد کې سوال
مثلا هلته چې ته لاړې هلته هغه هغه کیفیت را ته بیان کړي چې حالت دې څنګه و خوشحاله وې خفه وې څنګه و
یا خوشحاله وم ډېر خوشحاله وم په دې سه ما موسیقي زده کړو بیا اول پروګرام و ډېر خوشحاله وم
داسې پروګرامونه دې هم کړي چې هغه په افغانستان کې یا مطلب په بل ځای کې داسې په تلویزیونونو کې یا په راډیوګانو کې هغه بیا راغلي دي خپرونې
والا مو خو کوچنی وو بیا مو نه یو تللی چیرې داسې تلویزیون ته یا دغه ته نه یم تللی تر اوسه
پخوا ستاسو دغه کار یا دنده چې وه هغه دغه ډولک ژغول وو له دې لارې تاسو هغه د بچیانو یو ډوډۍ موډۍ یو د کور ګزاره پکې ده اوس دا د کور ګزاره څنګه ده
والا صاحب اوس خو مې د کور ګزاره سخته ده صاحب په دې سه وروره هغه وخت مثلا 5000 لزره به مې د شپې پیدا کول اوس وروره څه ده کورم په کرایه ده مقصد اوس کراچیواني کوو وروره بل کار خو مې زما نه ده زده ذاتي ژوند هم سره خراب ده یو څه وخت خو هغه یو کارت مې اوس هغه هم چې واخېسته وای څنګه را دي وای وخت پوره سوی ده داسې ده داسې
نو اوس د اقتصادي حالت کو ډېر سره کمزوری ده
والله اوس مې اقتصادي حالت سره ډېر کمزوری ده په دې سره کراچیوانی که مثلا 200 روپی دورازی گتم اگه دکور دغم نکیگی دکور گزاره نکیگی و
مثلا که ده خود وکاله و توش موسیقی بندی بندیز ده که ده مودر نور غزیجی پسی ده موسیقی بندی نورم بندیز ده گیجی ده خپل هنر خوب در زیریجی نه
یا ده خپل کسب ده چیرز ده ایریگی را چه ده خود سهر سو ده غسی ما نه ایریگی
دلته موش په افغانستان کې یو رواج داسې درو چې مثلا دغه موسیقي داسې زینه په زینه له نیکه پلار زوی ته له زویه پسې لمسی ته داسې پسې پاته کېږي ستاسو په کورنۍ کې داسې بل څوک شته چې هغه دغه هنر په مخ وړي
والله دا خو داسې په کابل کې هم زموږ خپلوان شته زما یو ماما ده هغه ښه تبلایي ده یو د خاله زوی مې ده هغه ارمنیایي ده دیر غط غط اونرمندان دی او پا کرباخ کسی دی آغام دیمون دوستان دی آغام مقصد سازم کهی هر شای
ستا پا بچانو که خودش سوک نسته سی مثلا داغ کار که
یا دیمون پا کور کسی فعلا سوک نسته یو زوی ما یو زوی می ده لسکلان ده بل ذاتی سوک نلارم یا داغ یو زوی می ده
داغ زوی دی بیا شوک لری ورسره نیلری چنگ ده
آغا زوی می اوست دلتا پا یو جای که کار که پرده دوزی که اوست خود دیگه شیان و وقت نستن
تسی معلومی جی چی کل کلی او رخلی یا مطلب دا تبله یا ایده جغیی یا مطلب دا شوکیم نسته ورسره
لا شوک خام خواست ورسره خوزی نپریدم
ولی نپریدی ولی نپریدی
پا دیس دلتا پا درد نخری پا افغانستان که موسیقی
یعنی ستا په فکر په افغانستان کې باید موسیقي مړه سي
والله یا غسم نه ده خو مقصد هغه زور ته وایم سو مقصد یو بل کار وکړه یو بل کار وکړه زه نه پرېږدم
څنګه فکر کوي چې مثلا له یو هنرمند له یو تبلچی دی هغه خپل د پلار د نیکه کسب او یا هغه هنر واخیستل سي څنګه ته په کس دغه نه ورته پرېږدې چې دا شی ځینې واخیستل سي
والله خو داسې سر ده زه وایم سو دغسې وخت به لکه په ما سره راغلې دغسې وخت به په هغو باندې م راسي موسیقي داسې شایي داسې آزادو ملکو کې په درد خوري دلته په درد نه خوري افغانستان کې
یعنی ستا فکر دا ده چې په افغانستان کې موسیقي د زوال په لور روانه ده یعنی د ورکېدو په خوا روانه ده
اوس خو دغسې ده نو له دې بعد خدای پوهېږي
بیا م نو غوښتنه څه شی ده څه باید وسي موسیقي دپاره
والله غوښتنه خو م دا ده چې موسیقي ازاد سي خلک لږ په شوق سره وګرځي لږ ازادي سي خو دلته خو نه کېږي موسیقي ګمان م نه کېږي
دا چې نورې خبرې وکړو بیا یوه نغمه پکې اورله تاسو څخه
غنی تال وای
دا د موسیقي یو طرز دی یو سبک ده
و د موسیقي یو سبک ده د قطغنی ورته وای
دا د سې ځای معلوم نشته د افغانستان د کومې سیمې ده او کده په ټول موسیقي پورې تړلی شاید
یا دا د ټول افغانستان د قطغنی څه ده
د کوم نوم چې تاسو واخستې قطغنی په دې کې بیا سندریم ست که خالي موسیقي ده بده
و ست په دې کې هر کوم خاندانو نشته هر کوم خاندان ورته راځي مثلا دا آواز پکی رازی
بوی ساز قطقه میده میده کار بزن خرابی تن بینا او بچه کار بزن
دا آواز پکی رازی دیر آوازونه پکی رازی خدا یو مالی دا غدا تال دا
ملی سندری کی؟ ستاسو کومه سندره ډیره خوښه ده چې هغه په دغه کې مثلا ای زما وطن د لالونو خزانې زما یا بله داسې کومه سندره ده چې ستا ډیره خوښه ده چې هغه موږ ته په دغه ډولک کې اوس وږغې
والله زما خوښ خو دغه یو آواز دی د وطن دپاره دی
مثلا موږ یو آواز
وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرم
جنت نشان دے گلان پکے کرما پما درو نگران دے گلان پکے کرما وطن جنت نشان دے گلان پکے کرما
استاد تاسو په یودس ټولنه کې اوسې لکه غزنی دلته اکثره خلک ولسی طبیعت لري هغه کلاسیکل موزیکي یا مطلب هغه کلاسیک سندرې ډېرې نه اوري ولسی سندرې اوري تر څنګ یې دغه اتڼیزې سندرې ډېرې اوري داسې د اتڼ موسیقي په کې غږولی سي په دغه ډوله کې
وو د اتڼ ډولک مې زده دی خو څوره کم دی اتڼ
مثلا که موږ تا دا غوښتنه کوو چې څوره کم اتڼ ده ته یو رقم ډولک راته وغږوه او دارم دام راته وایه چې مثلا دا بیا د کومې سیمې اتڼ ده څه ډول د اتڼ کېږي
سده دار دمود غزنی اتن دی علاپای ارتوائی در زوانان دیر خوخهی او دیر خاتن دی
نه آزادی ملما
Thank you. جام جام خدای دی را پخرا تم یوا کتل مدام مدام را سچن سچن سپا پلاس کی جام جام خدای دی را پخرا تم یوا کتل مدام مدام را سچن سچن سپا پلاس کی جام جام خدای دی را پخرا تم یوا کتل مدام مدام را سچن
سلام لام راست چند